دوی منی وای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشري حقونو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغانو ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت او بشري حقونو مدافعینو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلي دي چې پر افغانو میرمن د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې مخابراتي شبکو د څلور سلويخ نو تنونو درغونې د پلان خبر ورکوي. پختر خبري ایجنټ شې ادارې د طالبانو پلاس کې راپور ورکړی د شدانتن به د بلخ جوجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په غسیمو کې نسب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزورې دي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وي خزې ځانوجنه کړې ده او یو بل وژل شوې ده. د تخار د امنیت قومندانۍ وایي عبد المتین صافي رسنیو ته ویل چې د قلینګیول سوالې په کفترلی کلی کې وي درش کلنې خزې د کورنۍ ولانجول عمله د مرګ موش خوړل دي او یو بل میرمن په خپل کور کې بیا وژل شوې ده. هغه ویلي دي چې د دواړو پیښو لپاره څېړنې پیل شوې دي. په پاکستان کې هغه کسان چې پرستی او تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن و پوسټ سپارل شوې ده. پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې درې درش کسان پوځي محکمو ته سپارل شوې ده او ټاکل شوې ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستی په توګه ونماوه. ولسمشر بایدن د افریقي امریکایي جنرال وستای چې څنګه په یو وخت کې د پټي پر محل په جنگي الوتکه کې ځان شغورلی و او د توکم پالنې پر ضد مبارزه کړې و. د چيري سنا د براون د ټاکنې تاییدي وکړي د بنډای افریقي امریکایي و چې د امریکا د پوز دغه مهمه څوکۍ خپلوي.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواره دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. لدمې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله چیرې تیر کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلې ما او کله چې د مکتب شوه ما د خوندې ترتلو نو په وخت کې لا داغې نه د مخه یعنی زبر څلور کلم پنځه کلم به ما چې خار ترا کډو شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې تلاړم او د میاومر لمرنه خوندې مې ولست. بیا به میخانیکی لیسا ولست.
د لمړني شونځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل مغادي ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لمړني کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت دي انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی او زمنګ همیشه کله چور سره مخامخ شم د ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمالم تیر شوې دی او مدیر د لیسیم تیر شوې دی. نو ام سیمپیان مم تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوي دي ځان افغانستان کې دي.
سولمل سپ تاسو چې میخانیکی لیسم ول وسته څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسا ولولې او څومره ولولې ستل څومره پکې زده کړل؟
دا په ځله پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکوي و چې دې مزګه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو لپاره د ماموریت چانس ډیر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ مرکوله خو انګریزو دې لیسې ته اړوست او لاړم منته دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مې ومنه چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه ومه هغې اساسات ریاضي وه فرضاً فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دا هغه مضامین و چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سمپم پورې اول نمره ومه تر اتم سمپم پورې اول نمره ومه خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و هغه هم د شرایطو محصول و چې په افغانستان کې جنګ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکری ته به جلبولې نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکري به هم دوامداره وه هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم نو زه هغې چې دا د عسکري اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړی او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژنې تر دې چې یو پوځي زه په خپل د اول وار لپاره د تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شو د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالۍ سوه و پسرلی پکې منعقد سوه و بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپ هم شو بیا د هغې نه وروسته وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات ښه راتله او هم د تیاتر د سینما دنیا ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیکه پر لپسی او د راډیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نامه معنی نو هغه ما به خاطره مو
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعر شروع کړی ده خو اوس لنډی کیسې ډیری لیکي لنډی کیسې مو کله پیل کړې
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وه او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرېښود دغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی، دا هیڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکری ځان خلاص کړي، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولې شي؟
تشویش خو بیخي را سره و، خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود شوی و،
او تود سوی و. نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم، خاندار ته زه ورکړم، خو زه لا نړم، زه نه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان راووتل پوهنتون هم بیرته لاغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل، نو دا پوهنتون لاغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ و، تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی وم هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل م شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په همغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه؟ څو ګڼې خپره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه، یو نیم کال، هغې دپاره خو تیاریانې وې، بس هغه ونه شو، بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست، لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم، دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شومه، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم کومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کړله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې 3 کاله وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکیه وم.
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلوا کې نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلوا کې تیر کړي، او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلوا کې ته څنګه ولاړې او بیا مو سلوا کې ژبه زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې، هلته یو درې میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و، یو خو زه له میرمنې سره وم، میرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو میرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما میرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای، دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلامر صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ، لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم، و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې، هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځورې لی، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نورې کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم، زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی، و په موسیقي به ماری پیشي وي، د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د واده
سلام علي صاحب زما منظور دا چې اوس یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نو ټول تمرکز به په هغه موضوع وي، لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یو موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغه ته همدغه خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یو داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده، او نیمن هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کیږي له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی، د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي، او حتی د خود خو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي هم دي همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسې د هغه کیسې واورئ د هغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خدا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کړم او کیسه کړم.
بله سلامان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولی ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرم، خو دلته دس دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي، زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژه چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانی او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت.
او د ژوند دومره هسک او ژور په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که دې هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره د غواخل شوی ما یو داستان په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان د مخکې مرتوي د ناشناس. نو دا بد خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت خوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته کنه. یا فرزنی
ولسته
ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډیر شی وو او د یو خون کې معاش و. نو ما په اول ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی و او تا کټ مټ د هغه درحاله چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه د هغوی د خوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېده. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانع نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم یې خپل ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویره همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمر ګلې ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکاردیونه مات شوي تر څې چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې ازادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنلس کیسه چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یې ادا کړې ده او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه ډیره مننه خوشاله دی اس خدای په امان.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.